دوستانو ستلمه شه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ولسی جرګې د امنیتی کمیسون غړي د کابل د امنیت په اړه اندېښمندي او په دې خار کې د ورستیو هدفي حملو د زیاتېدو په اړه شکایت لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د 22 ولایتونو د رای نتایج په سیستم کې ثبت شوي او ټاکل شوي چې نن د 2 نورو ولایتونو هم ثبت شي. نور موضوعات هم لرو خو پیل خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس ډلې نن د غزنی جاغورو ولسوالۍ ته روانې سوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالات به د څارونکو په توګه په مسکو کې د افغانستان په اړه په غونډه کې ګډون وکړي. او په تاجکستان کې سرچینو ویلي چې د دې هیواد په شمالي ولایت خوجند کې په یو زندان کې په بلوا کې څو بندیان وژل شوي دي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس ډلې نن د غزنی جاغورو ولسوالۍ ته چې وسوالو طالبانو درنې حمله پیل کړې روانې شوې دي. وسوالو طالبانو پرون په جاغورو کې پر دوه امنیتي پوسټو حمله وکړه. د غزنی د پولیسو مرستیال مشر رمضان علي محسيني د فرانسې خبري اژانس ته نن وویل چې وسوالو طالبانو په جاغورو کې د خلکو کورونو ته ورونه چولې دي. محسيني ویلي چې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی معلوم. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان نن پر فیسبوک لیکلي چې د ځانګړو ځواکونو ډلې جاغورو ته واستول شوې. د جاغورو اکثر خلک چې هزارګان دي ویر لري چې د دوی په سیمو کې امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. وسوالو طالبانو نن په یو بیان کې رد کړي چې پر ځانګړو قومي مسبي یا توکمیزو لژکیو هدفي حمله کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا نن وویل چې په مسکو کې د امریکا سفارت چارواکي به د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه په غونډه کې د څارونکو په توګه ګډون وکړي. زخاروا نن په مسکو کې خبریالان ته وویل د امریکا متحده ایالات د څارونکو په توګه په غونډه کې برخه اخلي او په مسکو کې د سفارت یو چارواکي به د امریکا د استازیتوب لپاره غونډې ته ورشي. مسکو به سبا د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه وي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پاکستان، هند او د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو استازي وربلل شوي. لکابل د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی نن د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ. په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مشر وایي شمیر کاندیدانو د هغو مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې مخنیوی کړی چې شکایتونه پکې ثبت شوي وو. د دې کمیسون مشر کریم الله ستانگزی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا کار باید پرون لاسوی وای خو مخنیوی شوی دی.
موږ نن هم په شکل د ماراتن د پروسه توقف کړی ده. موږ به دغه جریان د جناب والی صاحب سره او د نور امنیتي ارګانو سره شریکو. نو د فاساس د دې باندې چې څه مشکل جوړ نه شي موږ خپل پروسه ته دوام ورکوو.
ستانک زیول په کندهار کې د څلور سو زیات شکایتونو ورسره ثبت شوی او د کاندیدانو د استازو تر مخ به یې وڅېړي. خو یو شمېر کاندیدانو ادعا کړي چې صندوقونه په ځینې سیمو کې مات شوي، سپین پاڼې صندوقونو ته اچول شوي یا د رایو صندوقونه ورک دي او د دوی د غولولو هڅې کېږي. د پاکستان د بارونی چارو وزارت رد کړ چې د آسیا بیبي په نوم یو مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور تکاله زندانی و او تیرونی خوش شوه له پاکستانه وتلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وویل چې دا رپورټونه حقیقت نه لري. دا وایي اجازه راکړي چې تاسو ته په وضاحت دا ووایم چې آسیا بیبي په پاکستان کې په امن ځای کې ده. خو د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تایانی پرون په ټویټر ولیکل چې آسیا بیبي امن ځای ته استل شوې ده. انتونیو تایانی په یو بل ټویټ کې لیکلي و چې امن ځای ته د آسیا بیبي په استلو کې د همکارۍ لپاره د پاکستانی چارواکو مننه کوي او پراتلونکو ورځو کې په اروپایي پارلمان کې له بیبي او د هغې له کورنۍ سره د کتلو هیله من دی. په تاجکستان کې سرچینې وایي چې د دې هیواد په شمالي ولایت خوجند کې په یو زندان کې تېره شپه بلوا سوي او څو بندیان وژل شوي دي. د سرچینو ازادي راډیو د تاجکستان برخه ته ویلي چې په زندان کې تر بلوا وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسول شوي او د ډزو اواز اورېدل شوی دی. د دې سرچینو په حواله په زندان کې د بیګنۍ بلوا اصلي عامل لا نه دی څرګند شوی. یوې بلې سرچینې ویلي چې څو زندانیانو چړې اخیستې وې، یو شمېر پکې وژل شوي او څو تنه له زندانه په تېښته بریالي شوي دي. رویټرز خبري اژانس د پټو سرچینو په حواله ویلي چې په بیګنۍ لانجه کې امنیتي ځواکونو ډیر له زندانیان وژل دي. د فرانسې خبري اژانس ناڅرګندو سرچینو په حواله ویلي چې په بیګنۍ بلوا کې شل زندانیان او د زندان څلور ساتونکي وژل شوي دي. د خوجند پستګا او کلی ووسیدونکو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې د زندان د یو ساتونکو چې احسان یعقوبوف نومیدو مړی نن کلی ته ورور شوی دی. خو په خوجند کې امنیتي چارواکو په زندان کې د ډزو او وسوال نشټې خبر رد کړي او د بلوا خبرې تایید کړي دی. د خوجند اوسیدونکو نن ازادي راډیو ته ویلي چې د تاجکستان امنیتي ځواکونو ازبکستان او قرغیزستان ته د خوجند د ټولې لارې بندې کړي دي. او سپینې ماڼۍ د سی این این ټلویزیون د یو خبریال جیم اکوستا پریس کارت یا د سپینې ماڼۍ په خبري غونډو کې د هغه د ګډون د اجازه کارت کنګل کړ. جیم اکوستا پرون د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لفظي شخړه وکړه. د سی این این ادارې د خپل خبریال ملاتړ کړی او ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ له خبري غونډې د جیم اکوستا منع کېدل د دې معنا لري چې هغه سختې پوښتنې کولې او غچ ورڅخه اخیستل شوی دی.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړی کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوه ویشت ولایتونو د رایو نتایج په سیستم کې ثبت شوي او ټاکل شوي چې نن د دوو نورو ولایتونو هم ثبت شي. اخوا ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ به د ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ به د ټاکنو د شکایتونو کمیسون هغه شکایتونه په کندهار کې وڅېړي چې په دې ولایت کې د درغلیو په اړه ثبت شوی و. خو یو شمیر کاندیدان وایي دغه څېړنه نیمګړې ده نو ځکه یې مخنیوی کوي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي په کابل کې وروستیو هدفي بریدونو اندېښمن کړي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د افغانستان په اړه به په نورو ریپورټونو کې واورئ چې پاکستان د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ویش په مسله کې همکاري وکړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ریپورټونه رد کړي چې ګواګي اسلام ته د سپکاوي په تور بندي ایسوي آسیه بیبي له زندانه د خوشی کېدو وروسته له دې هیواده د باندې وتلې. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. په ونیزو پروګرامونو کې د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې د ماشومانو د حقونو ځانګړی پروګرام او کور کلی مه هېروئ. سپورتي خبرونه هم درو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوه ویش ولایتونو د رایو نتایج په سیستم کې ثبت شوي او ټاکل شوي چې نن د دوو نورو ولایتونو هم ثبت شي. د دې کمیسیون د ویان مرسیال عبدالعزیز ابراهیمی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ د دوه ویش ولایتونو حساس مواد چې محافظتي کڅوړې هم پکې شامل دي په کابل کې د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلې. رحمت الله افغانی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د نن ورځې تر پایه به د څلور ویشتو ولایتونو د رایو نتایج سیستم یا د دغه کمیسیون د معلوماتو مرکز ته داخل سي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهر د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون د مدني ټولنو له استازو او د انتخاباتو له څارونکو بنسټونو سره په همغږي په شفاف ډول مخه ته ځي. هغه وای تیر ورځ د دوه ویشتو ولایتونو د رایو نتایج سیستم ته داخل سوي دي او نن ټاکل سوي چې د دوه نورو ولایتونو هم سب شي چې له دې سره څلور ویشت ولایتونه کیږي. ښاغلی ابراهیمی وای د دوه ویشتو ولایتونو حساس مواد چې محافظتي کڅوړې هم پکې شامل دي په کابل کې د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسېدلي. خو د شپږو نورو ولایتونو د هوا د خرابوالي له امله ځنډېدلې چې تر دوه راتلونکو ورځو پورې به دا هم کابل ته راورسیږي. په ورته وخت کې د کوچانو د حوزې کاندیدانو له کمیسیون غوښتي چې د دوی د حوزې اړوند انتخاباتي درغلیو ته د هم رسیدګي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای یاد کمیسیون د انتخاباتي درغلیو موادو ته د رسیدنې په برخه کې ژمن دی او په خبره یې سپینې رایې به له تورو رایو بېلې کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د دوه دیرش ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج د قوس د میاشتې په دوهمه نیټه او د کابل د یادې میاشتې په لسمه نیټه اعلان سي. د افغانستان د دوه درش ولایتونو د ولسی جرګې انتخابات د میجان په 28مه 29مه نیټه تر سره شول. په کندهار کې په یوې اونۍ ځان سره، خو په غزنی کې لا د امنیتي ستونزو له امله نه دي تر سره سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید وای، که څه هم همکاران یې دغه بهیر څاري، خو ځینې تشي او درغلۍ لیدل سوي چې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته رسیدګي وکړي او پرې نږدي چې د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راسي.
مګر دغه بیا شمیرنې د بهیر څخه څارنه کوو، ولې بیا هم پیدا شوي دي چې بعضو حالاتو کې باطلې رایې ځینې مشخص کاندیدانو لپاره شمیرل شوي دي. په ځینو حالاتو کې هغه ریزلټ شیټونه کې هغه شمیرې یعنې په سمه توګه درس شوي دي، په یو فرق سره مثلا رایې کارول شوي دي څلور سوه، په ریزلټ شیټونو کې چې حساب وي هغه څلور سوه یا پنځه سوه زیاتېږي.
ښاغلی رشید وای، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید سیستم یا د کمیسیون د معلوماتو مرکز ته د رایو د نتایجو د اخلیدو په بهیر کې شفافیت ته ډیر پام وکړي، چې په خبره د انتخاباتو په نتایجو خلک قناعت وکړي.
اخوا په کندهار کې انتخابات چې د میزان د 28مې نیټې د عمومي انتخاباتو نه یوه اونۍ وروسته ترسره شول، ټاکل شوی و چې دغلته د چهار شنبې په ورځ به د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون هغه شکایتونه څېړي چې په دې ولایت کې د درغلیو په اړه ثبت شوي و. خو یو شمیر کاندیدان وایي دغه څېړنه نیمګړې ده، نو ځکه یې مخنیوی کوي. صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکوي.
په کندهار کې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون رئیس کریم الله ستانکزی وایي دوی ته د مرکزي دفتر لخوا ویل شوي و چې د چهار شنبې په ورځ د هغو مرکزونو رایې له سره وشمیري چې شکایتونه ورباندې ثبت شوي. خو دا چې ځینې نماندان په دې کار کې خپل زیان ویني، نو د دې پروسې مخه نیسي. د ستانکزی په خبره دوه ویشت داسې مرکزونه شته چې کیدای شي د رایې تر شمیرلو وروسته یې ټولې رایې د شکایتونو پر اساس کارنتین شي.
موږ نن هم په شکل د ماراتن د پروسه توقف کړې ده. موږ به دغه جریان د جناب والي صاحب سره او د نور امنیتي ارګانو سره شریکو، نو دا فاصله د دې باندې چې څه مشکل جوړ نه شي موږ خپل پروسه ته دوام ورکړو.
د کندهار د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي په دغه ولایت کې ټول څلور سوه یو شپېته مستند شکایتونه سبسبي، چې یو سل یو څلوېښت به یې په مرکز کې او پاتې به یې په ولایتي دفتر کې د نوماندانو په حضور کې وڅېړل سي. په ورته وخت کې د نوماندانو استازي وایي د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون یو غولونکې پروسه پیل کړې او د هغو مرکزونو رایې شمیري چې شکایتونه ورباندې سبسبي. عبدالخالق محب الله او بشیر صالح د نوماندانو استازي
په دې کې باطلې رایې دي، هغه دې فصیح حساب ولیدې مشخص کاندید لپاره سپینې رایې لیدلې دي، هغه دې مشخص کاندید لپاره هغه نتایج په فورمه کې رسولې چې دا پلان کې دي او داسې نور رایې کې دي خپل لاس وانه کړې ده. اوس دا صفر وسه موږ ته بالکل د قابل د قبول نه ده چې وګورو.
صندوقان ماتې سرغوچانی جوړ دي، صندوقان کلیپان ماتې دا زما سره هم کلیپ سره خصه نمی دی په دې تاسو هم کولای شئ صندوقان نن جوړ څه وګوري مات صندوقان باندې حسابې په موږ باندې ځکه په موږ باندې ټاپکې هیڅ کله موږ دا پروسانه مونږ نه مونږ ته منل وار
په کم لس بجې باندې صندوق خورک سو پر ولس بجې شکایت ثبت کړی دی، خو هغه صندوق خو موجود نه دی. په داسې حال کې چې هغه حوالت باید هغه صندوق ته ورکول شي. خو دلته یوازې او یوازې خاص کړی د په خاطر باندې کار کوي او تاسو ګورئ دغه ډیرې ځوانان وس وځي او دا پروسه د منلو وړ نه بولي.
په اني وخت کې د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستيال محمد هارون کلیوال وايي په ځینو مرکزونو کې یو شمیر نوماندانو د ټاکنو د کمیسیون کارکونکو غواښلې دي او په زور یې صندوقونه ډکړي چې دوی هم په اړه شکایتونه ثبت کړي او تر چېډونو وروسته به په اړه پریکړه وکړي.
د دې کې داسې مرکزونه موسی خپل موږ هم ور باندې شکایت ثبت کړی و، ځکه د پولیسو د خوا څخه هغه د شپې د مرکزو څخه ایستل شوی و، شخصي ځایو ته وړل شوی و، هلته ډک شوی و. خو هغه زموږ کارمندان هم دغه منطقې کماوینو کامرین و هغه شکایت ور باندې ثبت کړی و. شکایت کمیسیون ته هم ځینو ناظرینو شکایتونه ورکړي و د ثبوت سره. صرف نن دی غوښتل چې هغه تفتیش کې د تفتیش لپاره راایستلی و، ناظرینو ورسره ونه منل.
د ټاکنو د کمیسیون د معلوماتو لمخې لکن د هارت څخه د ټاکنو بای مشک ماشينونه او د رای لیستونو مرکز ته انتقال کړي چې پایلې به هم له مرکز څخه اعلان شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دا د ازادي رادیو ده. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمیر غړي د کابل روستي امنیتي وضعیت او په دې ښار کې هدفي بریدونو اندېښمن کړي دي. اکرام الله اکرام د دې اندېښنو په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي وایي په کابل ښار کې د وسلوالو حملو ترڅنګ د خلکو تښتونی او په یو شمیر مدني فعالانو او ورزشکارانو حملو خلک اندېښمن کړي دي. دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښود چې په دې وروستیو کې د کابل ښار امنیت خراب شوی، ان تر دې چې خلک د کورنیو په مخ کې د وسلوالو لوري په نښه کیږي.
په کابل کې او خاص کر په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، عادتی وجن ډیر شوې دي، او د دې ټول نتیجه دا ده چې زمونږ کشفي ارګانونه هغه څه لازم دي خپل کارونه تر سره کړی نه دي. هغه امکانات چې دوی ته ضرورت دی په کار ده چې په لاس کې ورته واچول شي او دوی وکولی شي دغسې هدفي وژنو مخه ونیسي.
ښاغلی صالح د هدفي وژنو د زیاتېدو ستر لامل په خپلو چارو کې د امنیتي او کشفي ارګانونو ناغېړي ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې په یو شمېر کسانو د نامعلومو وسلوالو له لورې حملې وشوې. تر ټولو تازه پیښه د روانې اونۍ د سې شنبې پر ماښام پر مدني فعال خیرالله شینواري و چې نوموړی پکې ټپي شو. له دې نږدې 15 ورځې وړاندې د آزادو سیالیو لوبغاړی احمد ولي هوتک هم خپل کور ته نږدې په یو حمله کې ټپي شو. تر یادو پیښو مخکې بیا د کورنیو چارو د وزارت د پخواني جنرال زلمي وردګ او په کابل کې د پکتیکا د ځانګړو ځواکونو د قومندان عزیز الله کاروان هدفي وژنې هغه څه دي چې د پایتخت په ځنګړي ډول د کابل ښار د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د داشان حملو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ وایان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل
په دې میاشت کې مو د جنایي پیښو په تړاو له 222 څخه زیات کسان نیولي او د قانون منګلو ته مو سپارلې دي چې په دې ډله کې انسان تښتونکي، قاتلین، غله او د ناقانونه وسلو قاچاقبران شامل دي.
ښاغلی مجاهد وایي د امنیتي ځواکونو په هلو ځلو د پخوا په پرتله په کابل ښار کې د جنایي پیښو کچه هم راټیټه شوې ده. خو د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي ټینګار کوي چې کشفي او امنیتي ادارې بیت له هر ډول پی خوړان دي د دښمن ناوړه اهداف شند کړی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. اکرام الله اکرام د امنیتی چارو لکارپو محمد اګل مجاهد سره د کابل په امنیتی وضعیت مرکه کړې او له هغه د ولسی جرګي د غړو د دغه اندېښنو په اړه پوښتل چې د کابل ښار د امنیتی وضعیت په څنګه توګه د هدفي وژنو د پیښو په اړه لري. ښاغلی محمد اګل مجاهد وایي
بدون شکا چې دغه پیښې سوي دا ټولې هدفمند پیښې دي او په دې کې شاته د باز کړیو لاسونه دي. دا پلان سوي پیښې دي، داسې نه دي چې تصادفي پیښې. هر یو پلان سوي پیښه ده، بالاخره د پلان د مخې نه عملي کیږي. په ساحه کې د دې یوازینی مخنیوي یوه لاره لري چې افغانستان کابل ښار مجموع کې د استخباراتي لحاظ د پوښښلاندې راسي. کوم مسلک چې موږ ویلې دی باید پاسپورت د صحوي ډېر قوي په کشفي ارګانو کې خصوصا د پولیسو د کمیت او کیفیت لحاظ باید تعداد لوړ سي. په حوزو کې د تعداد د کشفي ارګانو کم دی، ساحه ډېره زیاته ده. کابل ښار یو وخت د 500,000 نفوس لپاره جوړ وو، نن 5,000,000 نفوس دلته ژوند کوي. دوهم اساسي لار دا دی چې د کابل اطراف کمربندونه باید قوي سي او دننه ښار باید د امنیتي کمرو د لحاظه د پوښښ لاندې ونیول سي. اکثره د دنیا ښارونه چې دي تاسو یې نه چې د ټکنالوژي د لحاظه کنټرولېږي، اما متاسفانه کابل هغه ښار دی.
مجاهد صاحب، تاسو مخکې د ځانګړو کړیو یادونه وکړه، هدف مثلا څوک دی؟ وسلوال مخالفین کنا؟ وسلوال کړی چې هغه له داخله نظام کمزوري کوي، او یا مثلا هغه خلک چې هغه یعنی په ساده اصطلاح ورته مافیا ویل شو.
اکثرا دا قتلونه د مافیایي کړیو د خوانه کیږي. بهر مخالفین د دولت د یو فری فایټ والا سره څه مشکل لري، د یو مدني فعال سره څه مشکل لري، د ظلمي وردک سره څه مشکل لري چې هغه پر رسنیو کې صرف نقد کاوي کوم نه برحاله نظامی منصبدار و نه د چا سره کوم هغه درلوده. مخالفین هم زیات کیدای شي بعض حالاتو کې مخالفین لاس ولري د هغو کسانو سره چې دوی په ضد خبرې کوي او هغه یا د دوی په ضد عملی اقدام کوي. خبرې خو نن په دنیا کې هر څوک د هر چا په ضد کوي، هغونه مخالفین هم دونه هغه نه
دي.
دا د نننۍ کړۍ دي چې غواړي هم حکومت ضعیفه کړي او هم هغه کسان دي چې یعنی دوی په ضد باندې خبرې کیږي په دننه پر رسنیو کې، بالاخره دوی اقدام کوي
مجاهد صاحب
په مدني فعالانو پسې دغه
مجاهد صاحب افغان امنیتی بنسټونه په ځانګړي ډول د کابل امنیه قومندانۍ یا د کورنیو چارو وزارت چې تر دې دمه د کومو لاسته راوړنو خبره کوي په دې برخه کې، دا لږ تر لږه تاسو د قناعت وړ دي؟
قطعا د قناعت وړ نه دي. زه په دغو ورځو کې په جریان کې یم، په هره ناحیه کې په هره حوزه کې قتلونه روان دي. هغه ورځې په اتمه ناحیه کې یو کورنۍ بسته وژل شوې ده، په لاره په سر باندې خلک په چاقوانو وهل کېږي، د لوچکو خلکو د خوا، د هغه ویلګردو خلکو د خوا خلک تهدیدېږي، د خلکو ټلیفونونه د سړک په سر باندې د لاس نه تښتول کېږي. دا امنیت په دا شکل چې باید تامین شي قطعا د قناعت وړ نه دی او تامین نه دی.
دوستانو، محمد اګل مجاهد د امنیتي چارو کارپوه چې د کابل په امنیتي وضعیت خپل نظر څرګنداوه.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د پنګونې او سوداګرۍ د برخو افغان او پاکستانی مسولانو د یو بل په هیوادونو کې د پنګونې د زیاتیدو غوښتنه وکړه. افغان هیئت پرون په اسلام آباد کې پر پاکستانی پنګوالو غږ وکړ چې د افغانستان په قانونو کې له افغانانو سره ګډه پنګونه وکړي. اسمت ساروان په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د صنعت قانون او پنګونې عالی کمیسون پاکستانی کمپنیو ته بلنه ورکړه چې د افغانستان د قانونو په سکتور کې پنګونه وکړي. د افغانستان د صنعت قانون او پنګونې د عالی کمیسون د اجرایی رئیس محمد شبیر په مشرۍ پلاوی د اسلام آباد د سوداګرۍ او صنایعو خونو له غړو سره په کتنه کې د افغانستان په قانونو کې د ګډې پنګونې پر امکاناتو خبرې وکړې. شاغل بشیری وویل د افغانستان خصوصي سکتور لیواله دی چې پاکستانی شرکتونه د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي چې د ودی او ګټې زیات فرصتونه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د سوداګرۍ اتشه سمینې ودیر وویل په افغانستان کې په پانګونې د پاکستان خصوصي سکتور د منځنۍ آسیا بازارونو ته رسیدای شي. د همدارز وویل افغانستان د آزاد بازار پالیسی لري او د ګڼو هیوادونو پانګون کې لیوال دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، خو افغانستان ترجیح ورکوي چې له پاکستانی پانګوالو سره په قانونو او نورو برخو کې په ګډه پانګونه وکړي. د اسلام آباد د سوداګرۍ او صنایعو خونو مشر احمد یاسین مغول بیا وویل په افغانستان کې سوله او امنیت په دې هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې لپاره اساسي اړتیا ده. د پر افغان او پاکستاني چارواکو ژغ وکړ چې په ګډه کار وکړي چې سوله ییز شرایط رامنځته شي. د دا هم وویل چې د دوه هیوادونو ترمنځ ډېره غیر رسمي راکړه ورکړه کیږي چې باید رسمي چینل ته داخل شي څو دواړو هیوادونو ته یې ګټه ورسیږي. له بلې خوا د افغانستان د صنعت قانون او پانګونې د عالي کمیسون اجرایی رئیس وویل چې افغان پانګونکي په پاکستان کې پانګونې ته تیار دي.
دوستانو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې اسلام ته د سپکاوي په تور بندي سوي آسیا بیبي چې په وروستیو کې له زندان نه خوشې شوې وه له دې هېواده بهر وتلې. خو د آسیا بیبي مدافع وکیل او د اروپایي پارلمان د رئیس په وینا نوموړي پرون چهارشنبه په ورځ د نومبر په 8 نیټه له زندان نه خوشې شوه. نور جزئیات ملالې بشیر وړاندې کوي.
د نومبر په 8 نیټه د اروپای پارلمان رئیس انټونیو تاجانی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل آسیا بیبی له زندانه راخوشي سوې ده او یو خوندي ځای ته انتقال سوه. زه د پاکستانی چارواکو مننه کوم، لدی او د دې له کورنۍ سره لیدو ته سترګې پلارایم. د آسیا بیبی مدافع وکیل سیف الملوک هم په همدې ورځ رسنیو ته وویل چې آسیا بیبی له خپل کورنۍ سره له پاکستانه د باندې وړل سوي، خو د ویلي ورته معلومه نه ده کوم ځای ته. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل نن د پنځشنبه په ورځ د نومبر په 8 نیټه رسنیو ته وویل چې هغه راپورونه ناسم دي چې وایي آسیا بیبی له پاکستانه بهر تللې ده. د زیاته کړه
and speculations about آسیا
له پاکستانه د آسیا بیبی د وټلو پاړه چکم راپورونه دي. زبې په اړه ښکارو ویم چې آسیا بیبی په پاکستان کې دننه په یو خوندي ځای کې ده. زه هیله لرم چې داسې خبرونه مخکې تر خبرېدو باید تایید شي.
آسیه بیبی په 2009 کال کې اسلام ته پسپکاوی تورنه سو او په 2010 کال کې محکمې د په اعدام محکومه کړه. د پاکستان ستري محکمې دې پریکړه ته بیا کتنه وکړه او د اکتوبر په 1 نیټه د آسیه بیبی پر وړاندې د کافي ثبوت نشتون په خاطر د دې تر خوشی کولو پریکړه یې واوروله. خو له دې پریکړې سره سم په پاکستان کې افراطي اسلام پالو د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضیه لاریونونه پیل کړل او لوی لاری وتړلې. له افراطي اسلام پاله ګوند تحریک لبیک پاکستان سره د اعتراضیه لاریونو ختمولو په خاطر د مذاکراتو په نتیجه کې د پاکستان حکومت د نومبر په 3 نیټه څرګنده کړه چې د آسیا بیبي پر بهر ته سفر به بندیز ولګوي. همداراز د سترې محکمې د پریکړې هغه ارزونه وځنډول سو چې وایي آسیا بیبي باید راخوشې سي. بیبي د 15 کوچنیانو مور ده او پر دې لګېدلې مقدساتو ته د سپکاوي تورونه په تکراری توګه رد کړي دي. د دې میړه عاشق مسیله لویدو هوادونو د پناه غوښتنه کړې او ویلې دي چې د ده کورنۍ په پاکستان کې له خطر سره مخامخ ده. د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملک هالند ته پناه وړې ده. د سې شنبې په ورځ د نومبر په 16 نیټه د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر ماتیو سالوینی یوې ایټالوي راډیو ته وویل چې دوی یو داسې هیواد ته د بیبي او د دې د کورنیو د لیږلو هڅه کوي چې هلته یې ژوند خوندي وي او د وژل کېدو له تهدید سره مخامخ نه وي. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی د اعدام سزا لري او پرته له ثبوت یوازې یو اوازه هم د یو کس د وژل کېدو لامل کېدای شي.
د یمن د حوثیانو مشر وایي دی به هیڅکله د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف ته تسلیم نشي. عبدالملک حوثی نن له یو نامعلوم موقعیت څخه په یوه تلویزیوني وینا کې دا ومنله چې د سعودي په مشرۍ ځواکونو حدودیه ښار نیولو ته نږدې شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبري اژانس رپورټ جزئیات تراوري.
په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف د یمن د حدیده ښار مرکز نیولو ته نږدې شوی دی، د یمن د حوثی اغیانو مشر عبدالملک حوثی ویلي چې په هیڅ حال کې به د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته تسلیم نشي. عبدالملک حوثی د چهارشنبه په ورځ له یو نامعلوم موقعیت څخه تلویزیوني وینا وکړه او له خبرو ښکارېده چې ائتلافي ځواکونه د حدیده مرکز ته نږدې شوي دي. نوموړي ویل که دښمن فکر کوي چې د دې او یا هغې سیمې په نیولو سره به موږ تسلیمېدو ته اړ کړي نو داسې به هیڅکله ونه شي. د سره سمندر پر غاړه پروت د حدیده ښار په جګړه کې چې لیوی ونې راهیسې روانه ده، تر اوسه پورې د دواړو خواوونه 200 کسان وژل شوي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د جیټ الوتکو او اپاچی هلیکوپترونو له لارې په حدیده ښار کې پر کلابندو حوثي وسلوالو بریدونه کړي دي. په همدې حال کې سره صلیب او نورو نړیوالو مرستندویو ادارو د یمن د جګړې پر دواړو خواوو غږ کړی دی چې د حدیده ښار ملکیانو ته چې شمېر یې 600 ته رسیږي له سیمې نه د وتلو لار ورکړي او پر ملکي وګړو او تأسیساتو له بریدونو ډډه وکړي. د یمن جګړه ځپلو خلکو ته د نړیوالو مرستندویو ادارو 80% کې مرستې د حدیده ښار له لارې رسیږي. متحده ایالاتو چې د یمن په جګړه کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته لوجستیکي اسانتیاوې برابروي ټینګار کړی دی چې د یمن جنگ پوځي حل لار نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غراز د ائتلافي ځواکونو لخوا د بشري مرستو د کاروانونو او تأسیساتو په نښه کول د نه منلو وړ عمل بللی دی. حوثی اغیانو چې ایران پورې تړلی بلل کیږي په 2014 کال کې د پایتخت سنا په ګډون د یمن زیاته برخه ونیوله. سعودي عربستان د یمن له حکومت سره لاس یو کړ او د حوثیانو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې حوثیان یوازې تر سنا او حدیده پورې محدود پاتې شول. د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل لمخه له 2015 کال راهیسې د یمن په جګړه کې تر اوسه پورې نږدې 10,000 کسان وژل شوي دي او میلیونونه نور بیړنیو او بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان اوس هم بیرته ځو افغانستان ته. د غزنی دولتي چارواکي وایي چې د دې ولایت مرکز ته څیرمه د پولیسو پر یوه پوسته برید کې 8 سرتیری مړه یا ژوبل دي. حبیب الرحمن تاثیری په اړه تفصیل راکوي.
د غزنی دولتي چارواکي د دغه ولایت مرکز ته څیرمه د پولیسو پر یوې پوستې په برید کې 8 تنه ملي پولیسو ته د وراوشتي مرګ ژوبلي خبر ورکوي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د پنځم وی پورز ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د شپې 2 بجې وسلوالو طالبانو د غزنی مرکز ته څیرمه د خوګیانو ولسوالۍ د امنیتي کمربند د ملي پولیسو پر یو پوسته برید کړی دی چې پکې 3 تنه سرتیري وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. نوري زیاتوي په دغه برید کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده خو کره شمېره یې نه ده معلومه.
تیر شپه شاوخوا دو بجې نیمای د شپې و چې وسلوالو مخالفینو د خوږیاڼو ولسوالۍ په یو کمربندي امنیتي پوستې باندې ډلهیز برید وکړه. د برید په ترڅ کې متاسفانه چې زموږ درې تنه سرتیر په شهادت رسېدلي او 15 تنه هم ټپیان شوي دي. د کومکي ځواکونو په رسېدو سره وسلوال په شاته مول شوي او له سیمې په تېښته بریالی شوي دي. دمګړۍ هلته د تصفیه او تلاشي عملیات هم روان دي. وسلوالو ته هم په دغه نښته کې مرګ ژوبله اوښتې ده، خو تر اوسه پورې کره جزئیات نه دي څرګند. چې
بل لور ته وسلوال طالبان بیا امنیتي سرتیرو ته راوښتې مرګ ژوبله زیاته شوې. د دغې ډلې ویان زبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل، په دغه برید کې 18 تنه پولیس وژل شوي او 15 تنه نور یې ژوندي نیول شوي دي. یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم د وسلوالو لاسته ورغلې دي. دا په داسې حال کې د چلتیرو څو ورځو څخه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په مرکزي ساحو او د ولسوالیو په بیلابیلو امنیتي پوستو بریدونه زیات کړي دي، چې دواړو لورو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمو بجو ته. یو ار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فرشتې جلال سي اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مریه زخاروا نن وویل چې د امریکا متحد ایالات به په مسکو کې د افغانستان په اړه په غونډه کې د څارونکي په توګه حضور ولري. زخاروا نن وویل چې په مسکو کې د امریکا د سفارت یو چارواکی به سبا دې غونډې ته ورشي. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې په سید آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې درې عسکر وژل شوي او اووه تنه زخمیان دي. د میدان وردګ د چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو تېره شپه په سید آباد کې د ماشین کلا او مامر پر امنیتي پوستو حمله کړې وه چې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 زخمیان شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړ چې د آسیا بی بی په نوم یوه مسیحي ښځه چې د اسلامي مقدساتو د سپکاوي په تور 8 کاله زندانی وه او تېره اونۍ خوشې سوه له پاکستانه وتلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې آسیا بی بی په پاکستان کې او په امن ځای کې ده. په تاجکستان کې سرچینې وایي چې د هیواد په شمالي ولایت خوجند کې په یوه زندان کې بلوا شوي او څو بندیان پکې وژل شوي دي. د سرچینو د ازادي راډیو د تاجکستان برخې ته ویلي چې په زندان کې تر بلوا وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته ورستول شوي او د ډزو ږغ هم اورېدل شوی دی. او سپینې ماڼۍ د سی این این ټلویزیون د یوه خبریال جیم اکوستا پریس کارت یا د سپینې ماڼۍ په خبري غونډو کې د هغه د ګډون د اجازې کارت کنګل کړی دی. جیم اکوستا پرون د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په یوه خبري غونډه کې لفظي شخړه وکړه.
خبرونه ملازادې رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ وی پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر کله چو غوړی کتل شي. وسم یوسف خان زدران له سو سپورتي خبرونو سره.
د افغانستان د ولس کلنو فوټبال ملي لوبډله نن په یو نړیوال سیالۍ کې د هندوستان پر وړاندې لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د ویان مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل دا لوبه نن ماښام په هندوستان کې ترسره کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا لوبه د سبروتو په نوم د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې ترسره کیږي چې پکې څلوېښتو آسیایي او اروپایي لوبډلو ګډون کړی دی. دا سیالۍ په هندوستان کې ترسره کیږي او افغان ولس کلنه فوټبال ملي لوبډله د سې شنبې په ورځ په دوو سیالیو کې د لوبو لپاره هغه هیواد ته ولاړه. د افغانستان او هندوستان ترمنځ له لوبې سره دغه نړیوالې سیالۍ هم په رسمي ډول پیل کیږي. له دې وروسته په پلان کې ده چې د افغانستان بله سیالۍ روانې نومبر میاشتې په 10 او وروستۍ وی په 12 نیټه ترسره شي. د فوټبال اړوند په یو بل خبر کې اوري چې د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي امرالدین شریفي د قرغیزستان د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې د 22 ګولونو په وهلو سره د دویم غوره ګول وهونکي مقام خپل کړ. امرالدین شریفي د دغه لیګ اړوند الیوش لوبډله کې لوبېده. دا لوبډله چې افغان لوبغاړي شریفي هم غړی دی د قرغیزستان د غوره لیګ سیالیو پای لوبې ته هم رسیدلی و، خو تېره شپه یې لوبه خپلې سیالۍ لوبډلې ته وبایلله. د هندبال د ملي لوبډلې او ځوانانو لوبغاړو د غوراوي سیالۍ له کابل څخه د هدایت کلب په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو پایلوبه چې تېره ورځ د بدني روزنې او ورزش ریاست په سالون کې ترسره شوه، پکې د هدایت کلب او هرات لوبغاړو او لوبډلو د اتلولۍ د ترلاسه کولو لپاره سیالي وکړه. د هندبال د غوره لوبغاړو د غوراوي دا سیالۍ وړمونۍ د کابل د دوو کلبونو په شمول د 10 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوې. د سیالیو په پای کې د هدایت لوبډله د دغه ټورنمنټ د اتلې د هرات لوبډله د دویم او د بلخ لوبډلې بیا دریم ځایونه خپل کړل.
دوستانو تاسو سپورتي خبرونه واوریدل. اوس هم مخکې له دینه چې ونیز پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلی واوري، د خبرونې ورسته ریپورت راخلو. د امریکا متحده ایالاتو نورو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د ایران د تیلو ټانکرونه خپلو بندرونو ته پرې نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه اقدام بنه یوازې د امریکا د بندیزونو سره سم د دا هیوادونو له مجازاتو سره مخ کړي، بلکې کېدای شي چاپیریالي ستونزې هم رامنځته کړي. په دې موضوع د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ واوري. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او په هغې پسې کور کلی له یاده مباسي.
د ایران لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې شواهد لري چې ښایي ایرانی کښتۍ هڅه کوي د امریکا بندیزونو څخه سرغړونه وکړي. براین هوک وایي د ایران هڅه دا ده چې هغه وسیلې چې د ټکرونو د مخنیوي لپاره د موقعیت معلومولو په هدف په دغه ډول ټنکرونو کې کارول کیږي تخریب کړي، څو په دې ترتیب وکولای سي خپل مسیر پټ وساتي. د هوک په خبره دغه تاکتیک د سمندري امنیت لپاره یو ګواښ دی. دغه آلې داسې جوړې شوي چې په سمندر کې د لیدو وړ وي او که چیرې دا وسیلې له کاره ولویږي نو یوازې د پیښو او تاوانونو د ډېرېدو لامل کېدای سي. او په دې صورت کې د شغلې هوک په خبره ایراني ټانکرونه چې یوازې په خپله یې بیمه کړي دي او په یوه ناخوندي ډول له څو ټنه اومو تیلو سره سفرونه کوي، نو دواړه هم مالي او هم چاپیریالي ستونزې رامنځته کولای سي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک ویلي په داسې حال کې چې د بیمې لوی شرکتونه د ایراني کښتیو د تاوان له ورکولو ووځي، نو ایران به په قوي احتمال خپلو کورنیو بیمې شرکتونو ته مخه کړي چې هغه شرکتونه به د شغلې هوک په خبره ونیسي کولای د ایراني کښتیو لپاره دغه تاوان چې میلیاردونو ډالرو ته هم رسیږي پوره کړای سي. وروسته له هغه چې امریکا د ایران د تیلو پر صادراتو او له دوی سره د بیمې پر شرکتونو بندیزونه ولګول، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نورو هیوادونو ته خبرداری ورکړی که چیرې هر هیواد له دې بندیز څخه سرغړونه وکړي د امریکا لخوا به له مجازاتو سره مخامخ سي. براین هوک زیاته کړه هیوادونه، بندرونه او خصوصي شرکتونه باید په دې پوه سي چې د ایران له ټانکرونو سره د ټکر په صورت کې به تاوانونه په خپله ورکوي. که څه هم نوموړي هیله وښوده چې داسې کومه پیښه به ونه سي، خو هغه یوه بېلګه یاده کړه چې په جنوري کې د چین په اوبو کې په یوه ورته لویه پیښه کې د ایران ټانکر شامل و. د امریکا متحده ایالاتو د نومبر پر 15 نیټه د ایران د تیلو پر سکتور سخت بندیزونه ولګول، خو وروسته یې اتو هیوادونو ته چې د ایران د تیلو لوی پیرودونکي دي تر شپږ میاشتو وخت ورکړ چې ورو ورو دغه واردات صفر ته ورسوي. چین، هند، یونان، ایټالیا، تایوان، جاپان، ترکیه او جنوبي کوریا هغه هیوادونه دي چې د واشنگټن لخوا موقت معافیت ورکړل سوی دی. په ایران کې د چابهار بندر هم چې افغانستان له اوبو سره نښلوي له دغو بندیزونو مستثنا سوی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، تیره دوشنبه د پولیو پر ضد یو بل کمپاین پیل شو. ټاکل شوی ده چې دا کمپاین به د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې ترسره کیږي او هغو خلکو ته به عامه پوهاوی ورکول کیږي چې دوی نه غواړي خپل ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورکړي. نن په همدې کله خبرې کول موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د علماو د برخې مسؤل ډاکټر محمد عارف عرفان دی. ډاکټر صاحب، په فایل کې په خپل د واکسین په اړه معلومات راکوي.
واکسین خو په لنډه ژبه باندې وایم د هر مرض وژل شوی یا ضعیف شوی میکروب دی. کله چې موږ د هر مرض که دا مثلا د توبرکلوز مرضی، د تور زیړي، د مثلا د شری یا د پولیو یا د ماشومان د گوزانی، د همدغه مرض میکروب ډاکتران را اخلی یا وژنی او یا هم ضعیفوي په لابراتوار کې، بیا همدغه ضعیف کړل شوی یا وژل شوی میکروب چې البته د میکروب د خطر پورې ارتباط لري. ډیر خطرناک وژون کې میکروبونه وژل کیږي او هغه چې دومره ډیر خطرناک وژون کې ندي هغه ضعیف کول کیږي. بیا د دینه واکسین جوړیږي او دغه ضعیف شوی یا وژل شوی میکروب وجود ته د پیچکارۍ په شکل یا د څاسکو په شکل باندې تطبیقیږي چې بیا هلته د انسان د بدن دفاعي سیستم، معافیتي سیستم ورته ویل کیږي یا ایمیون سیستم چې ورته وایو، هغه په حرکت کې راځي، فعالیږي او هغه بیا د دغه میکروب په مقابل کې د آینده لپاره انټیبادیګان یا دفاع جوړوي. دفاع د دغه میکروبونو په مقابل کې جوړوي او د موږ بدن مسؤونه کوي.
اکرسو د پولیو ناروغۍ چې پیخي ورستر بلی په افغانستان کې زیاتیږي سره له دې چې د نړۍ په اکثره هیوادونو کې د ناروغي بخیل منځتلې ده. تاسو یې لاته غنی دلته چې ورستر بلی پیخي زیاتیږي او د آخري نشمیره راتوي چې څو پیخي لري
آخري نشمیره خو تقریبا د بعد مرغه متاسفانه نو نشمیری دي شرقي او جنوبي ولایتونو کې د کونړ جلال آباد نورستان کې او په قندار او هلمند کې عمدتا ډیر شمیری په دغو ولایتونو کې موقعیت لري. غټ دلیل یې ناامني ده. د بعد مرغه متاسفانه ملک ناامني ده، جنگ جریان لري په ډیرو سیمو کې. تقریبا 1 میلیون ماشومان ته اصلا واکسین نه رسیږي، نه تطبیقیږي د جنگ په وجه، یا اجازه نشته د یالت د جنگ سیمه ده، یا مخالفین، یا هر څوک. پر صورت یعنی 1 میلیون ماشومان د واکسین محروم پاتې کی. د 50,000 شاخوا تقریبا کورنۍ دستي چې هغوی واکسین ورته رسیږي، واکسیناتوران ورځي، ټیمونه ورځي، خودی واکسین نه تطبیقی خپله د دې پوهاوی نه لري. عمده دلیل، غټ دلیل خو یو خو پروګرام کې دننه چې کومې ستونزې وجود لري، هغه طبعا په هر پروګرام کې تناسب موجود وي. بیرونی ستونزې چې دي، هغه د خلکو د پوهې ټیټه کچه. خلک آگاهی نه لري، پوه نه لري، معلومات نه لري په دې مورد کې واکسین څه شي دی، د دې ضرورت څه دی، ولې د تطبیقیږي، د څه فایده لري، که د تطبیق شي د دې دوی او د دې ماشومان په ژوند باندې څه تاثیر لري او که نشي څه هغه لري.
که په خطرو باندې د پولیو خبرې وکړي، چې هغه کورنۍ چې خپل ماشومانو سره بې پروايي کوي، دوی ته د پولیو واکسین نه ورکوي، دغه مرض څومره خطرناک ده؟
خطر خود ده چې کله کوم ماشومان چې په دې باندې اخته کیږي، اکثرا د 15 کال نه کم ماشومان، معمولا ډېر تنکي ماشومان په دې باندې اخته کیږي، او د فلج رامنځته کیږي، ګزارن رامنځته کیږي. د بعد مرغ دغه ګزارن او فلج رامنځته کیږي، د علاج ناپذیر ده، یعنی نه جوړیږي. د فلج نرغیدونکې دی، د تل پات دی، یعنی تل تر تل بدی معیوبی او د دوی د روغیدو چانس نشته دی. او بل بدبختی متاسفانه ده چې د دغه واکسین بدیل نشته دی، ځایناستای نشته. یعنی د بده معنی که واکسین استعمال نکو، دغه دوا به استعمال کو، دسه نه ده. په پولیو کې دسه شای نشته دی. د پولیو بدبختی مشکل په دې کې دی چې فقط او فقط مخنیوي په واکسین کیږي، او د واکسین بغیر د علاج نه لري، تداوی نه لري. دسه یو شربت او کپسول او پچکاری نشته دی. تر اوسه ډاکټران په دې نه دي توانیدلي چې د علاج کشف کړي، او علاج فقط مخنیوي دی، او مخنیوي په دغه 200 کې باندې کیږي.
بله، تیر دوشنبه د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین ورځ وه، کمپاین بیا شروع سه، او دا کمپاین به کیږي د وروسته به بیا ماشومان ته واکسین ورکول کیږي. د دغه کمپاین په اړه معلومات راکړي. د افغانستان په کومو سیمو کې و، څو کسان پکې و، څه ډول و؟
دوه ډوله کمپاینونه، یو اساسي کمپاینونه دي چې هغه په ټول هیواد کې 4 ولایتونو کې وي. تقریبا په هغو کې 9.9 میلیونه ماشومان، تقریبا 10 میلیونه ماشومان په هغو کې تر پوښښ لاندې راځي، هغوی ته واکسین تطبیقیږي. او یو فری واکسینونه یي چې SNID ورته ویل کیږي. فری کمپاینونه چې دي، دا عمدتا تقریبا دغه د پاکستان سره سرحد ته میشت ولایتونه، د پښتنو سیمو چې دي، د کونړ نه داسې راولي سال، جلال آباد، لغمان، نورستان، بیا تر قندار او نوروزګان، تر فراد، هغه تقریبا 9 ولایتونه په دې کې راځي، چې د 6 میلیون شاخوا کې تقریبا ماشومان په دې کې تر پوښښ لاندې راځي. معمولا د 5 ورځو د پاره د دوشنبه پورې شروع کیږي، بیا نو آخري ورځ د جمعې ورځ ده، جمعې پورې ځبانه کمپاین هغه کیږي. تر 5 کالو کم ماشومان ته، حتی اوس نوی څېړنې ښایي چې په هغو سیمو کې چې د دې مرض خطر ډېر وي، تر 10 کالو پورې هم ماشومان ته ورکول کیدای شي.
که د کمپاین په ډول باندې معلومات راکړي چې آیا یوازې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سه، که ماشومان تم واکسین ورکړل سه، دا څه ډول و؟
نو کمپاین کې خو ټول دا تقریبا د سموازي شکل باندې کیږي، او واکسینونه تطبیقیږي. عملا لکه د څرکم چې موږ تاسو اوس راډیو کې مثلا خبرې کوو، کنه خلکو ته پوهاوی پیامونه ورکول کیږي، راډیوګان د لارې نه، تلویزیون د لارې نه، د دیني علماو د لارې نه، مساجد د لارې نه، د هر ممکنه لارې نه چې خلکو ته د پیام ورسي، او خلک به دې پوشي چې خپل اولادونو ته باید واکسین تطبیق کړي. چې دا د دې، حتی یعنی زه په دې موبایل کې مهمه خبره ته اشاره وکړم چې د ټول نړۍ اسلامي علماو، د ټول نړۍ اسلامي علماو په مسؤلیت سره د خبره کوم، د ما سره یو ډیر مشهور فتواوي د عربي نړۍ نه نیولې بیا تر افغانستان او پاکستان او هندستان او دیوبند او مختلف یو ډیر مشهور مدارس او علماو د دې فتوا ورکړې ده چې د واکسین تطبیقول، خاصه د پولیو واکسین تطبیقول ماشومان ته، د والدین یو شرعي واجب دی،
شرعي مکلفیت دی، یعنی دی مکلف دی، لکه سرکم چل منز که روژه نیست یا نور خیر اعمال تر سرکی دست همی یو شرعی مکلفیت دی مورپلار دی والدینو او دی پتولین که سوک مسئول دی، البته دی اغوی داده یا چی داغ تنکی ماشمان تا وکسین تدبکی
بله
زکر چی که خدای نخواسته داغ ماشمان فلچ کیگی مسئولیت دی چپ غاره دی، از سوکش مسئول دی
تیر دوشنبه په کمپاین کې چې تاسو وايي ماشومان ته واکسین هم ورکول سه په کوم شمیر ماشومان واکسین ورته ورسیده
فعلا کمپاین جریان لري د دوشنبه نه شروع شوې ده د تر پنجشنبه پورې د جمعې په ورځ باندې آخري ورځ ده چې هغه کسان چې د کمپاین پاتې شوی د 15 ورځ د پاره به د کمپاین په دې کې تقریبا موږ د 15 تر 6 میلیون ماشومان په دې کې تر پوښښ لاندې راځي
دغه کمپاین چې اوس روان ده له نورو کمپاینونو سره څه فرق لري یعنی دا به کسانو ته چې د پولیو واکسین ماشومان ته نه ورکي څومره ماستر تمام سي او له دې کمپاین وروسته به د تاسو چې بچو ته پولیو واکسین ورکړي
موږ د خدای نه هیله لرو امید لرو چې ان شاء الله رحمان دې اوس خلک سره د دې د پوهې سطح لوړ شي ځکه چې دا په ټولنه کې تاسو ګورئ د مختلف میډیا رسنې وجود لري او په مجموع کې خلک سفرونه کې ګرځي دوی په دې باندې ځان خبر کی چې مثلا د پولیو مرض په ټوله دنیا کې موجود وو اندرنه مثلا دیرش کال مخکې په 125 ملکونو کې موجود وو او په یو کال کې 350,000 واقعات دې راپور ورکول شوی یعنی په یو کال که دری لکو 50,000 ماشومان فلج کیدل دایمی فلج کیدل مگه دغش میره چه دری لکو 50,000 و نن الحمدلله تقریبا در را تیتا شویده تا یواز 25 واقعاتو ده دری لکو 50,000 و گوره او 25 و گوره چه نونسی پا افغانستان کدی و شپاگه هم پا پاکستان کدی چه شی پا 25 نو ده یعنی ده یوستر کار او ده یوستر تا تلاش نتیجه ده چه هم خلق پا شویده هم یو معصر کار تر سر شویده
مگر پا افغانستان که خب بیا همون پیخیلی رو
افغانستان خو مشکل مکتاسه یاد کرده لو چه یو خود امنی ده او بل هم د خلکو د پوهې سطح ټیټه ده د بعد مرغه خلک په دې باندې نه پوهېږي واکسین څه دی د دې ارزښت څه دی دا د اصلا واکسینونه څه د پاره رامنځته شوي دي
ډېره مننه
خیر اوسئ
قدرمنو دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد عارف عرفان خبرې د پولیو د ناروغي پاکله واوریدي د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه ښه چاري
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی ازادي رادیو درنو وردن خو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام آیا د سیناری نمو چرته لیدلې چې په ملګرو ډیر مصرف کوي او کورنۍ ته پام نوي
په وای چې ماش واخیست په لای شنو شپې کاو په خوځو مصرف کو په ملګرو مصرف کو هوټل تلاړ څو ټکی سګی کین
د اسلام له نظر دغه سي مصرفونه څه ډول عمل دی
دا یو غیر اسلامي عمل ده او غیر اخلاقی عمل ده
او کچيري په کومي کورنۍ کې دا ډول ستون زوي نو حل لارې څه ده
مور او پلاری موجود وي یا ځنی داس نور به رسوخه خپل خپلوان وي چې په د باندې نفوذ لري هغه ته مراجعه کول او هغه سره دوست زو شریکول
خو غوړیدونکو نن پام دې موضوع غږیږي چې ولې ځینې نارینه په ملګرو دوستانو یعنی لکور بهر ډیر مصرف کوي او خپل اولادونو او کورنۍ په وړاندې بې تفاوت وي د دې موضوع درسپړل په خاطر د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې لیوار واپو سره ملکه هم لرو زه سهارګل مرزا یې مودخ پرونه مریم توخی جوړه کړې ده ملتیا مو کړې
خوږو اوریدونکو، لومړنی ټولنیز نظام چې د انسانانو د پیژندل ګلوی سبب ګرځي هغه کورنۍ نظام دی. ځکه خو کورنۍ نظام ته پاملرنه شوې او د بریالۍ کورنۍ د رامنځته کولو لپاره یې ځینې اصول او اساسات ټاکلي دي. د کورنۍ هر غړي ته یې ځانته حقوق او دندې ورکړي چې له پلي کولو سره یې کورنۍ د بریا خوا ته درومي. همدارنګه ځینې دندې هم ورسپارلې دي، خو په ځینې مواردو کې بیا د کورنۍ د غړو لخوا دغه دندې په سمه توګه نه ترسره کیږي چې ځینې ناخوالې رامنځته کوي. د بېلګې په توګه که د کور نارینه د کورنۍ د غړو په وړاندې سمه پاملرنه ونه کړي، ډېرې ستونزې د کورنۍ ترمنځ راولاړیږي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکي زهرا هغه میرمن ده چې خاوند یې په کور کې بې تفاوته دی او ټول پام او فکر یې خپلو دوستانو او ملګرو ته دی. دا چې نوموړی له کومو مشکلاتو سره مخ ده داسې راته غږېدلې ده:
او همدغه بې تفاوتي سر دوچار سوله چې بالاخره بلې خیسته یې وکشه، او کله به چې ماش واخیست بله عیشو نوش به یې کوو، په ښځو مصرف وکړو، په ملګرو مصرف وکړو، هوټل ته لاړ سه او ټیکسي کې کښېنه، دا خبرې به یې ده وي. بس په کور کې به چې موږ ته که سوال وکړو چې ماش دې واخیسته څه دې وکړل، جنجال به یې هم کوو، تای دې ما په ماش باندې څه غرض ده، بس یو دا ډوډۍ ده خو خورې نو دا خبرې به یې بس کولې، بس جنجال به هم جګېده، ماشومانو به د موږ جنګ ته کتل، زموږ د جنګ نه به یې بده انګیزه اخیستله. په هغې کې به زه هم ملامته چې ته مېړه سره زبه کوي او مېړه سره دا کوي وینا کوي. بالاخره چې زندگی ډېرو بدو صحنو ته ور تېر کړلو، ځان به یې خوشحال ساته. نه، زموږ په فکر کې نه و، حتی تر اوسه پورې هم په فکر کې نسته ده.
همداراز ځینې نارینه بیا وایي چې دوی ټول وخت په کور کې له ماشومانو او کورنۍ سره تېروي، نو باید ځان ته هم ژوند وکړي او ځینې مصارف په ځان او دوستانو هم وکړي. په دې تړاو د کندز ولایت اوسیدونکی نثار بیا وایي چې اکثره وخت په کور کې ورته ډیر فرمایش ورکول کیږي او د کور جنجالونو هم ستړی کړی، نو ځکه ډیر وخت له خپلو دوستانو سره تیروي. نوموړی زیاتوي:
والا مصرف چې راشي بالکل ورځ مصرف مې کوو، خامخا دوستان انډیوالان زیاتره چې د محتن نه راشي، لرې نه راشي، همدلته خپله د ماما زامن تره زامن یو ځای سره خامخا مصرف کوو. په ناسته باندې مینه زیاتیږي، یو سره زنګونه وو مثلا راغواړو، نفر د شپې کینو سره زیاتره وخت په دې چې د ورځې نه کیږي مصرفیتونه دي، جنجالونه دي، د ژوند دی، نو دا د شپې د خوانه زیاتره وخت سره کینی یوځای کورنۍ کې. خو اکثره وخت شکایتونه یې نو ځان ته سړی باید ورسیږي او خپل ځان ته هم ژوندو کې ښه ده.
په ورته وخت کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ نارینه ډېره پاملرنه خپلې کورنۍ او مېرمنې ته کوي او اکثره وخت له کورنۍ سره تېروي. د کابل ولایت اوسیدونکي بهشته بیا د خپل پلار او ورونو ډیره راضي ښکاري او وایي:
زموږ کورنۍ کې او زموږ فامیلي کې خو داسې کس نشته دی، موږ هم ډیر ترې راضي یو د خپل ورونو د خپل پلار نه، نور او په خوشحالۍ سره د یو بل په څنګ کې ژوند کوو. ډیره پاملرنه موږ ته کوي، موږ ته، خویندو ته مې، ورونو ته مې، ټولو ته، تر څو چې واسو توان راسي موږ باندې مصرف کوي. او بیرون مې داسې نه دي لیدلي چې بیرون باندې هم مثلا په رفیقانو دو باندې ډیر مصرف کړي، موږ نه ډیر داسې نه کوي. حتی بعض وخت هم کیږي چې مثلا موږ د ځان سره بیا بیرون ته چې مثلا وایي ما په فلانه ځای کې دغه شی خوړلی و، نو تاسو مې په زړه کې وایي راځئ تاسو یې وخورئ. کله کله چې چیرې لاړ شي د دوستانو سره که کوم شی وخوري، بیا هغه موږ ته کور ته هم راوړي، ځکه چې وایي موږ دغه شی نه خوړل، نو تاسو ته مې هم راوړل.
د کورنۍ د نارینه دا اساسي دنده ده چې لومړی باید د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي، بیا ملګري او دوستان وپالي. د لغمان ولایت اوسیدونکی اسدالله وایي چې په هر حالت کې نارینه باید لومړیتوب خپلې میرمنې او اولادونو ته ورکړي. نوموړی زیاتوي:
هغه کسان ته چې بې ځایه مصرفونه بهر کوي، هغوی ته ما دا ویل دي چې د دوی اساس وظیفه دا ده چې دوی اول خپل فامیل باندې، ماشومانو باندې، په دوی باندې مصرف وکړي او د بې ځایه مصرفونه ډډه وکړي، ځکه دا پیسې دوی ته که ذخیره کړي نو آینده کې به دوی په درد. ډېر خلک داسې موجود دي دوی مصارف ټول بیرون کوي، دوی ډېر مشکلات سره مخ کیږي چې هغوی انډیوالان یا ملګري دوی بدو لارو ته دغو بې ځایه مصارفو باندې رهنمایي کوي. نو همدا ده چې هم کورنۍ ته پات کیږي، هم مشمن ته پات کیږي.
اسلام هم لمړی توپ کورنۍ ته ورکړای او له بې ځایه مصارف یې مسلمانان منع کړی دي، دا چې د اسلام له نظره د کورنۍ په وړاندې د نارینه بې تفاوتي څنګه خبره ده، له دیني عالم عبدالبشیر فضلي څخه یې اورو.
په دې اساس باندې هغه کسان چې دوی د کورنۍ د غړو مسؤلیت نه احساسوي او دا بیرون مصرف کوي، بې ځایه مصرف کوي یا خپل مال په بې ځایه مواردو کې مصرفوي، دا یو غیر اسلامي عمل ده او غیر اخلاقي عمل ده. په کورنۍ باندې باید مصرف وکړو، ټولو نه مخکې اول حق د کورنۍ د پلار باندې داده چې دوی نفقه هم د دوی مسکن د دوی رواني لحاظ د دوی امکانات مساعد کړي.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې مو د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم راخیستي چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
زه محب رحمان یم د بګرامی ولسوالی او د خشینه قریه اوسیدونکی. اول خو دغه باید خپل فامیل ته پام وکړي ډیر، او بیا وروسته د خپل دوستان اقارب غم اور باندې حق لري د توان په اندازه هغوی باندې مصرف کړي، خو ډیره خپل فامیل باندې.
اور زلا احمد زیم د خیرخانه اوسیدن کې، زما په نظر هر شی حد لري، باید مصرف کول چکر وخل له دوستان سره یو حد لري، نو نه چې بی ځای او خپل فامیل ته هم ورسی خپل دوستان ته هم ورسی.
زما نوم فریدون دی، کلیوال تخلص کوم، د پارون ولایت څخه اوس کابل کې ژوند کوم. زما نظر دغه د خو خدای مصرف یو بد کار دی، کنه د خو هر سړی باید خپل ځان خطر کړو کنه چې د بل سړي خطر.
قدر منو اوریدونکو، اکثر وخت کورنۍ کې کوچنۍ موضوعاتو ته پام لرنه ونشي، نو ډېر لوی ستونزې به د کورنۍ د غړو ترمن جوړ شي. دا چې ولې ځینې نارینه خپلې کورنۍ ته پام نه کوي او ټول مصارف په ملګرو کوي یا له کوره بهر کوي، ستونزې څه دي او حل لارې ورته څه دي؟ د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکاري مریم توخی د کابل پوهنتون د ارواپوهنې د ډپارټمنټ له امیر پوهندوی سراج الدین عالمی سره مرکه کړې ده. په ګډه یې ورو
ځینې نارینهګان شته دي چې د خپل کورنۍ د خپل اولادونو د میرمنې په مقابل کې بې تفاوته دي، خو بیرون بیا سي نه دي. بیرون بیا مصارف هم ډیر کوي او د خپل ملګرو دوستانو په مقابل کې تفاوت هم لري. دلته علت څه ده استاد چې دوی د کورنۍ په مقابل کې بې تفاوته دي؟
دا موضوع ډیره پراخه موضوع ده، د عوامل کېدلی شي چې مختلف وي او دا ایجاب د دې کوي چې په دې حق له عملی څېړنې وشي او د څېړنو نتیجه بیان شي. دا کېدلی شي چې په هر ټولنه کې ځان ته بیل عوامل ولري، بیل دلایل ولري، او په مجموع کې دا مسله په فامیلي تربیه پورې او په منطقه کې د حاکم فرهنګ پورې اړه پیدا کولی شي چې څه ډول فرهنګ په ټولنه کې حاکم دی او دغه شخص چې په دغه څیر د خپلې کورنۍ سره برخورد او عمل کوي، نو د ده اساسي تربیه څه ډول ده، یعنې د کورنۍ له خوا نه د ابتدا نه څه ډول تربیه شوی دی، آیا د ده پلار او یا د په کورنۍ کې بل هم داسې څوک کېدلی شي چې د هغه اغیز پیوي، او کېدلی شي چې د هغه د اغیز نه پرته په خپله د ځینو دوستانو او کسانو سره چې د ده ناسته ولاړه ده د هغوی تاثیر پیوي او دغسې یو حالت ځان ته اختیاروي.
تاسو مخکې د دوستانو یادونه وکړه، تاسو څه فکر کوئ چې د دغسې کسانو ملګري دا چې دوی په کور کې مسؤلیت نه ادا کوي او بیرون ډېر مصرف کوي، کورنۍ ته پام نه کوي، د دوی ملګري د دوی په کړو کې څومره رول لري؟
دا موضوع واضح شوی ده په روانشناسۍ په لحاظ باندې چې په شخص باندې تاثیر د شخص په شخصیت په جوړونه کې تاثیر کوونکي عوامل یو هم دوستان دي. نو طبیعي ده چې دوستان ډیر عمیق تاثیر لري، د دوستانو تاثیر کېدلی شي چې داسې وي.
خو استاد، کله چې یو نارینه د کورنۍ په مقابل کې بې تفاوته وي او ټول مصارف بیرون کوي، دغه حالت په کورنۍ باندې څه بد اغیز لري او په ټولنه باندې کوم بد اثر لري؟
د ستونزې بیخي ډېرې دي کورنۍ ته، د اولادونو ته، ځکه چې زمونږ او ستاسې په فرهنګ کې په مجموع کې اولادونه هغومره چې د پلار نه تربیتي تاثیر پې موجود دی، د مور تاثیر هغومره نه دی په فرهنګي لحاظ. نو کله چې پلار په کورنۍ کې نه وي، بې تفاوته وي، نو اولادونه هم همدغسې بې تفاوته رامنځته کېږي او خود سره راغټېږي، نو دغه ډېر بدې اغیزې دي.
استاد، د دغه مشکلاتو د حل لپاره تاسو کومې لارې پیشنهاد وی
کار داده چی دو کورنۍ مشران چې کچيري ژوندۍ وي موجود وي مثلا د ځوان چې وعده کړی دی مور او پلار موجود وي یا ځنې داسې نور به رسوخه خپل خپلوان وي چې په د باندې نفوذ لري هغو ته مراجعه کول او هغو سره د ستونزو شریکول چې د هغوی له خوا نه د ته ځینې خبرې وویل شي دا متوجه شي چې د مسایل نه لاس وخت دا یوازې نه اړخې همدا کېدلی شي او نو که چیرې بل امکان دا وي چې د دې شخص مخه د تعلیم او تحصیل خواته کې که دا باسواد وي کېدلی شي چې د مطالعې په اساس باندې دا شخص مجبور کړي چې ځینې هغه اضافي فرصت چې دی لري مطالعې ته مخه کړي د مطالعې په نتیجه کې د داسې کتابونو سره سروکار شي په قصدي توګه د مېرمنې له خوا نه یا د نورو کسانو له خوا نه ده ته داسې کتابونه ور په ګوته شي چې د هغې په لوستلو سره د ده په ذهنیت کې تغییر راشي.
خوږ اوریدونکو، د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړم دومره وو. تر بیا ښې چارې.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.